ژر دغه سیمه د ملي پارک توګه ونیونو او د سیلانیانو توجه په خیال ورته راجلب کو. په د دې ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا نه د ښار په بیلابیلو سیمو کې رغنیزي چارې روانې دي. ماستر پلان مطابق کوم سړک سره هغه تیریږي او د بیلابیلو ناحیو کې مختلفې چارې پیل شوې دي. د ولسوالیو په کچه باندې که درته یادونه وکړم، د اوبو لګولو په برخه کې او دغه راز په نورو رغنیزو پروژو کې مثبت کارونه روان دي چې انشاءالله په خپرونې په اوږدو کې به یې تشریح کړو.
بله، مثلا تاسو د ملي پارک په ارتباط ځاځي اریوب یادونه وکړه چې اسانتیاوي بلته رامنځته کوي، مثلا څه ډول اسانتیاوي؟
بله، مثلا ته موږ ته مسافر راځي د بیلابیلو ولایاتو نه، موږ تیر اختر کې د ارزونې له مخې هلته چې ملګرو ارزونه کړې وه شاوخوا 100,000 موټر راغلي وو. نو دغه کسان زیاتره د شپې راځي، باید چې دوی ته موقت مسافرخانې حتی الوسه جوړې شي حتی الامکان، او د دې تر څنګه د لارې مسئله ده چې هغه لږ ستونزمنه لار لري، هغه لاره باید چې حتی الامکان ورغول شي. او د دې تر څنګ نور هغه کارونه چې مثلا د بلوشرونو چاپ موږ لرو چې هغه ته بیلابیلې سیاحتي سیمې دي په منډیر سیمه کې، بس هغه دغه سیلانیانو سره خلو خلکو ته وویشلی شي. او دغسې نور هغه کارونه چې موږ کولی شو لکه د اوبو په برخه کې چې هغه ته اوبه یا کمې دي یا بېخي له نشت سره مخ دي، هغه ته باید سکویان یا مثلا لوړو غرونو نه چینې دي هغه ته باید پایپونه را تیر شي. یعنې هغه کارونه چې هغه په لنډ وخت کې موږ ترسره کولی شو په هغه باندې کار کول خیره.
احمد صاحب، ځینې خلک وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې یا لسو میاشتو کې قسم په ابتدا کې تاسو ویل چې لا وختي دی، وایي کار نه دی شوی خلکو ته، فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، بېوزلي زیاتیږي، بېکاري زیاتیږي، د جنسونو بیې لوړیږي، همداراز له دنیا سره د طالبانو اړیکې خراب دي، هیڅوک په رسمیت نه پیژني، د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو شمنې مو کړې وي هغه مو په ځای نه کړې، همدغسې ګڼې نورې وعدې مو کړې وي چې په ځای نه کړې. د بودیجې په برخه کې وایي چې انکشافي بودیجه د طالبانو له انکشافي بودیجې معلومیږي چې د رغونې او انکشاف لپاره څه نه لري، نو اول بلی خو په خلکو باندې د نه پېژم د جيري او په نامه او په بیلابیل نمونه باندې فشارونه زیاتیږي، د بیان ازادي محدوده شوې ده، شزه مجبوروي چې له کورونا ونوزي، دا ډول انتقادونه ورس په ورځ زیاتیږي، څه وایست؟
بله، لمړی خو قیمتونو موضوع ده، دا ټول مسلې باید تاسو یو په یو جواب کمه قسم دا جواب دی مرکزی ادارې مسولیت ته خو زبه ولایتي کچه باندې دا خبره ته جواب کم. د قیمتونو مسأله یا مثلا د لوړ نرخونو مسأله هغه په لویه کې نړیواله ستونزه ده او نړۍ کې دغه ستونزه راغلې ده، دا یوازې د هیواد یا په ځانګړې توګه د پکتیا ستونزه نه بلل کېږي، خو بیا هم تر ډېره کچې پورې د ګاونډو هیوادونو ته په کتو سره دلته بیا هم تر ډېره کچې پورې د قیمتونو هغه تناسب ساتل شوی ده. او دغه راز د نړۍ ده چې دغه اړیکې ورغول شي او د محدودیتونو لګول مسله قوانین چې هغه د اسلام سره ټکر ولري هغه په ټولنه باندې منل شوي، بلکې هغه څه ورته ویل شوي.
بله، ستاسو آواز خرابي شي نه پېژم احمد زی صاحب، بولي په پایل کې ډېر خو په پایل کې ډېر به و سید ک په همدې حالت کې اوسې شاید چې به تر وي مننه. بله احمد زی صاحب، لکه چې ژغ مو یو څه نور خراب سو، نه پېژم چې دلیل څه دی، مخکې مو آواز ډېر عالی و، ډېر شو، ډېر واضح و، تاسو بیا هم ادامه ورکړئ خبرو ته ګوندې واورېدی شي. ستاسو غږ لرو خو قطع کیږي، نه پېژم چې په منځ کې مو جملې پوره نه اورېدل کیږي. زه تختیکی هم کار بل تاسو سره دوباره تماس ونیسی په څو شیبو کې لاندې خبرتیا ورسته به د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کما او په دې منځ کې به تختیکی هم کار له د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس خالق یار احمدی سره دوباره تماس ونیسی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسی.
مخی تر دی چه ده تیلیفون شمیری او امدارست ده واتساب شمیره ایلان کم یو آوریدون که تیار لرو اول با ده خبری وارو مهربانی کوی سایب.
اسلام علیکم.
و علیکم السلام.
ز زدران ما پاکستان نیوالی نه کدلی زدران
مهربانی
ما احمد جی صاحب نه دا پختنه دا چې تاسو دومره وخت وې تاول سوالی دی یی د خوستر ول سوالی ته یی د نکلا ویل چې د سپر ول سوالی پښتیکا دې لیکول ول سوالی سره لګیږي سپر ته ول سوالی ته پال نشته چې څوک وب ډیری وی زری په اندل سوایو میټر خولي خلیج پلګاډ ور پرې کیږي دا پالی په تماس کې نیولای ورګولو خو سلاک بالکل یم دای کچا د ډیر مریضون دلته جان ولسوالۍ دو ځلې ولسوالۍ ورګون په شهرنا خو زګدوی د سلک باندې دای کارونه کوي د اراده شتا کنه چې کار پوکو په خاني حکومت کې سپیر ولسوالۍ پر کار شوایو په مخکې کار نه وشوایو د ځلې ولسوالۍ ورګول سره دا کار بوکو کنه بوکو ډیر ضروری کار دی.
صحی زادران صاحب ستاسو له پښتنې د سي پوي شو ما چې یو خو په سپیر ولسوالۍ کې دی او بوستون څخه تاسو یادوي او بل مو د ورګون او خوس د سړک یادونه وکړم. داسې ده
بالکل داسې ده او ګور احمد جی صاحب وې چې مونږ به د غزې ولسوالۍ وکاله داسې نوري وکاله کولی لا کې شتا خو کچیرته ځلې ولسوالۍ دای د تنګي زادران ولدو الته در کولی کولی زایونه دي دومره سیلانان به یو ځای ته په افغانستان کې لاړ نشي ته څنګه زدرانې چالتا ډېر دي چل غوځي د نکثرې کلمند ډېر کولی چې نه کورې زینه دي او دا یالته کار نه کوي دا یاله کې یاد کړ احمد جی صاحب دا ولې یاد نه کړ چې دا لکه په خوا حکومت کې ډېر زور دل یې پاتې علاقه دا
صحیح سر ډېر مننه زدران صاحب. اوس قدرمنو اوریدونکو خوړو چې کده پکتیا په اړه نظر لري پښتنه لري یا زموږ له ملما شاغل خالق یار احمدی څخه نو لمر سره دې پدیش مری تماس ونیسی 00 4022 12 15 بلش میره ده 00 4022 12 4201 پرې دو همش میره ده واتساپ له طریقه هم تماس نیولای شي او ریدونکو لري ځان راو پیژني. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم نبی الله زابلی د زابل ولایت رغنداب له سره شګان کلی اوسیدونکو د وخت له ایران خبرې کوم.
ښه صاحب مهرباني زابلی صاحب.
مننه کوم سرواز نن صاحب له میلمنه می پښتنه همدا د چی کونړ او نورستان هم له پکیا سره خمسه حدا ولایتونه دي الته هغه هم د لندن لري ورونه اخیستې دي او پکیا هم یو زنګلی ز سیمډيري لري. آیا کچېره ته آیا په پکیا کې د زنګلونو د اور مخ نیول شوی د ستات سره څه مشکلات شته کیا او بل پکیا کې د زنګلونو د کاچاک موضوع څنګه شوی
ده غنه مقاچق په پښتنه وکړو سید بل اوردون کې لرو ځان راو پیژنې ازادي راګو. مهرباني ستاسو له داسې یو ځای نه خبرې کوي فکر کوم چې ډیر شور ماشور دی یا باد دی یو بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړي ازادي رادیو. مهرباني د واتس اپ له طریقې تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړي. مهرباني
السلام علیکم سروان صاحب محترم ته او میلمه کوم کارت سلام
سلامت اوسئ مننه
علیکم احمد خان مبارز احترام زمان صاحب زما د میلمه صاحب څخه دا پوښتنه ده چې تقریبا په دغه یو کال کې افغانستان کې رقم د رقم حالات اعلی یعنی په پکتیا کې هغه تعلیمي نظام چې دی هغه څنګه سوی دی پرمختګ یې کړی په شاتګ یې کړی دی په هغه سیمو کې چې پخوا جګړې وې ښوونځي د جګړو له کبله بند وو همداسې مدرسې بندې وې نو هغه اوس پرانیستل شوي دي او که نه هغسې بندې پاتې دي او بله پوښتنه مې د میلمه صاحب څخه دا ده چې په پکتیا کې دغه محلي رسنۍ چې دی د دو وجه څنګه دی دا بندې شوي دي که په خپل هغه زاړه حال دي مننه سروان صاحب ښه وخت ښې چارې د خدای
کور دې ودان سلامت اوسې یو بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه ده مهرباني کوئ مهرباني رادیو مو آواز راځي ستاسو مجبوری چې ټلیفون مو قطع کو بل اوریدونکو ته باور شو لطفا کله چې در باندې ژغ کو چې خبري وکې نو له رادیو لری شي بل اوریدونکو اشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني
السلام علیکم
و علیکم
زرمت نه
مهرباني کوي له زرمت نه خبري وکې
مننه لمیلم زغم ټلیفون چې کو په مبارک پښتنه کوله چې دا زرمت کې شبکې بيخي کار نه کوي
bale saida te telefoni shabake kar ne saida manana khushala usai bil awridun kayam la rusan rao pishani azadi radio meherbani koi tasi لکه چې خبرینه کوي بلې وته باور شو ازادي رادیو دا او دا هم یادونه کوم یو ځل بیا چې د باندې ولایت په ولایت د خبرونو د لړۍ ورستې کړي وي نننې مو ورستې د ولایت په ولایت خبرونه ده ورسته به د دې په ځای راتلونکو نه یو بل خبرونه لرو چې نوم به د ژوند رنگونه وي کسم دا نوم زور دی خو خبرونه او موضوع نه ویده بیا به هم د خبرونه په ترس کې د دې نوې خبرونه په ارتباط معلومات درکم خو اوس یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې مهرباني کوي
السلام علیکم سلام سوال دي نو رجوله بيدار بخير خیراتي
سلامات اوسې مهرباني کوي
ډیر مننه سم کرسن سبا چې ګزله کابل میاله کني وجه درستی مینه انتم ډیر سلامونه کوم تاسو مینه څخه دا پښتنه لرم چې مثلا یو خدغه خوښیری خبر به شو کوم چې مثلا دا ولایت ولایت باس می ختم کی ته پاپریز مشکن دانه کی راپورته کی دا خو یاو اول د دې چې مثلا دا سیمه څخه دا پښتنه کوم چې مثلا دا پکتیا ولایت کې مثلا مشکل دی ډیر جنغوزی ولا ورنګ رنګ میوي ولې چې دا په خو او مثلا چین ته هندستان ته داس نو هیوا دوه ته صادریدل چې دا میوي وسته مثلا دا وچ میوي وسته کنسته دا جلغوزی او داس مثلا پستا او دا شین په کابل کې خو چې موږ ګور په بخي پکتیا ته کابلیا څخه نه دی راغلی و چې ورکه مې راخه خدابالانو نو شکل ډیر سی بوارم ډیر سی او بوم زیات دي نو چې دا خطه په څه خطه شو ته بزګران کار نه کوي کښکوندار نه کوي کنو کوم تاوان تل پاتره رسیدلی
صحیح ډیر زیاته مننه کور ودان د شاغلی احمدزی ته هم منتظر یو ټلیفون قطع شوی دی او اوس جواب نه وای خو یو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلامونه سروان سلطان صاحب اوریدونکو
مهرباني کوئ خپل واک صاحب
سروان سلطان ویل چې کومه برنامه اخري برنامه ده خو دا خو ملت خو اساس برنامه اوري او اساس ریادو یو خوندور ریادو ده دا ولایت په ولایت برنامه خو تاسو ته مو صدا غو بجو چې په دا ټایم او دا بډي سر دا غو دا چې سمونه کوي
صحیح خپلواک صاحب امدبرمو نظر رو نور دی ولایت په ولایت دی خبرونه لپاره په ځانګړي ډول کوم پښتنه خونه لري
ما دا پکتیا د اطلاعات پرنګ وزارت د ریاست څخه دا سوال و چې دی دا ماره په درګا سو اند په پانتون درګا سال څه کړی دی نو کارونه چې آیا په پکتیا ته تللې ته مختلفه لري او د جنګي مکتبونو چې وایي فعال هم سي خو دې د باره کې مرکزی حکومت ته نه کړی او خدا خدا خپل برخانه ده یو کار کې فائدې چې د خپل په باندې کې چې ځای ورته خو دا کارونه څنګه ان شاء الله خپل ګرځي
صحیح مننه کور ودان زموږ بل میلمه ښاغله سید جمال الدین آصف خیل نومیږي د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مسؤل دی. ل کلون رئیس په دې برخه کې کار کوي. آصف خیل صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه ژوندی اوسئ، کور مو ودان، زه خدمت کوم.
سلامت اوسئ آصف خیل صاحب. تاسو به د زموږ د ځینو اورېدونکو خبرې نه وي اورېدلې. ځینې وایي چې په ټول افغانستان کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. طالبانو په تیرو نهو لسو میاشتو کې وعده ډیری وکړې، مثلا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې یا د کار د پیدا کولو په برخه کې، او ویل چې فساد مو ختم کړی دی، د ګمرکي عواید مو زیات کړی دي، نو کارونه به ډیر شي. لیکن عملا په ټول افغانستان کې وضعیت بلې خواته روان دی. که تاسو په ځانګړي ډول د پکتیا په اړه ووایست، د خلکو وضعیت څنګه دی له اقتصادي نظره خصوصا؟
ټول اوریدونکو ته، میلمنو ته سلامونه او درنښ بیا هم وړاندې کوم. ان سب لکه مخکې چې اوریدونکو بشاره وته درلوده، په ټول هیواد کې بل خصوص په پکتیا کې د خلکو اقتصادي وضعیت کوم چې بيخي صفر ده. دې کې به مبالغه نه وي، ډېر زیات خلکو وضعیت خراب دی. هتا دغه کورنۍ مونږ لرو په پکتیا کې چې په درې وختونو کې یو وخت ډوډۍ لري، یا داسې کورنۍ هم شته چې یو وخت ډوډۍ هم په درو ورځو کې نه لري. په ټوله کې په پکتیا کې بیروزګاری ډېره په لوړه کچه ده. دولتي کوم تشکیلات چې وو هغه یو اندازه کم شوي دي. دې سره هم د خلکو د بیکاري کچه لوړه شوې ده. خصوصي سکتور مطلق تقریبا صفر ده پکتیا کې. خصوصي سکتور په برخه کې چې چا کار کول هغه ټول دندو لري شوی دی. په ځینو نورو برخو کې حکومتي چوکۍ چې خلکو درلودې، ځینې له دندو لري شوی دی یا پریښودل شوی یا تشکیلات تم کې شوی دی. که زه په مزه ویلای شم چې پکتیا نسبت د نور افغانستان پرتله په خو اقتصادي لحاظ ډېره ښه وه، ولی په تیرو نو میاشتو راهیسې دا وضعیت ډیر خراب شوی دی. هغه بحرانی حالت کې ده کده زه درته وایم. نو مونږ مخکې هم وړاندیزونه کړی دي، اوس بیا هم کوو چې کچېری ولایتي ادارې په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت د خلکو بیروزګاری ته او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي. بل مونږ په دې اندېښنه کې یو چې دغه دی فقر انقلاب رامنځته نه شي، چې دا به ډیر خطرناک انقلاب او دا به د افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره.
آصف خیل صاحب، څومره باور لري چې دوی کولای شي چې داسې تغیرات راولي چې فقر ختم شي، په داسې حال کې چې دوی داسې کارونه کوي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، او له دنیا سره چې اړیکې نه وي، د دنیا مرستې نه وي، خو دا مشکلات نشي حل کېدی. خصوصا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره چې ډېر په بهرنیو مرستو متکی دی او ډېر خوار او غریب هیواد دی.
بالکل، زه خپل په دیان دم چې کچېره زمونږ حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د نړیوالو مرستې نیوي، همدغه حالت دوام وکړي، اواز د داخلي اوایید او تخدي حکومت چلول د سیو غریب هیواد ډیره سخت ده. و چې موږ څومره حالات ګورو، اواز حکومت د خلکو نه مالیات لوي، مثلا په بلابل نمونو پیسې راټولېږي، هغه د دولت خزانه ته ځي او بیرته دغه پیسې ولس باندې نه ویشل کیږي. لکه مخکې به مثلا ډیر زیات کومکونه او معلولین او بیرته د میاشتې 5000 روپۍ اخیستې، او چا به تقاعد اخیستې او یغه به بیل اخیستلې. مثلا شرکتونه هلته ډیر زیات فعالیت درلوده. اوس شرکتونه یا بغه خلک چې خپلې پیسې بانکونو کې دي، دغه د نوي قیوداتو سره دغه عطا بندې دي، یعنی بازار کې پیسې بيخي ورکه شوې ده. که تاسو له خلکو پوښتنه وکړئ، زه ځکه درته وایم چې ټول ګردیز کې که مونږ کوشش وکړو، شاید مونږ په 500 افغانۍ نغدې راټولې نه کړی شو له خلکو. دومره وضعیت هلته خراب شوی دی. نو په ټوله کې مونږ لومړی غوښتنه دغه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه اقتصادي کوم بحران چې روان دی یا دغه نور هم د زیاتېدو په حال کې دی، د دې باید مخنیوی وشي. دغه په ټوله کې د ولس سره ظلم دی. حکومت چې په رسمیت نه پیژندل کېږي، تاوان ټول حکومت ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. وبخې ملت ډیر زیات په تشویش کې ده، ډیر زیات مشکلات، غربت په ډیر لوړه کچه ده.
کچیر د دې مخنیوي او نشدینه نامنې جوړیږي اوس په تیر نو همیاشتو کې یوازې یو خواله راغلی چې مونږ ګورو نامنی نشته اداري فساد نشته دغه دوه برخې پوکړه د خښوی دي د پکتیا په کچه نور په ټولو برخو کې هیڅ نه و پرمختګ نه سوی مونږه تا د ولایت په کچه درې او تلور پروژې نه لرو یوازې شروالۍ دوه دې کدرې پروژې لري په خار کې د ماستر پلان د تطبیق په برخه کې موږ نورې لوی پروژې لکه مچلغو دی بند پروژه جریان درلودو په همدې کال کې د الکوي سړک پلان و چې باید جوړ شوی وای ځینې نورې لوی لوی انکشافي پروژې وې ښوونځي و دې کې ډېر زیات خلک مصروف وو نو په داسې یو ولایت کې چې خصوصي سکتور په د فعالیت کچه صفر ته راټیټه شي انکشاف هم نه وي او خلک کوم کاروبار هم ونه لري دا طبیعي خبره ده چې هلته اقتصادي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي او هلته د خلکو د ژوند کچه ډېره ټیټه شوې ده
سلامت اوسئ آصف خیل صاحب سلامت اوسئ تاسو را سره اوسئ څو شیبې نور د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی احمدزی بیا هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی احمدزی صاحب تاسو به د آصف خیل څرګندونی اوریدلی وي او مخکې هم ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې مهرباني وکړئ احمد زی صاحب متاسفانه ستاسو ټلیفون نه اوریدل ستاسو خبرې نه اوریدل کیږي تاسو په خپل موقعیت کې تغییر راولئ زه فکر کوم چې تاسو په لاره یاست په سفر کې یاست او ځکه مو ټلیفون نه اوریدل کیږي مخکې یو اوریدونکو د ټلیفوني شبکو شکایت هم وکړو فکر کوم چې له زرمت څخه اوریدونکو ویل چې ټلیفوني شبکو وضعیت ښه نه دی له تاسو له خبرو معلومیږي چې په نورو سیمو کې هم د ټلیفوني شبکو خوند نشته خیر همدغه پښتنه د ټلیفوني شبکو پښتنه ک آصف خیل صاحب څخه وکړو آصف خیل صاحب په ټولو سیمو کې وضع هم داسې خراب ده او په خاصو ولسوالیو کې
د ټلیفون په برخه کې خو باید وایم چې په خو زیات مشکلات وو دینو سیمو کې نام نه وي اول ته د مانتنونو لګول یا د په شبکو پالیت غځول ناممکن وو ولی اوس چې موږ حالت ګورو د پکتیا په اکثرو سیمو کې د ټلیفون په برخه کې ستونزه نشته ولی یو ستونزه چې موجوده ده هغه د کیفیت کې ده د مکالمې کیفیت ډېر خراب وي لکه دغه د شبکو ستونزه ده او دې ته ټول خلک متوجه دي او ټول خلک شکایت ترې لري نو دلته هم ولایتي کچه کومې شبکې چې فعالیت کوي دې باندې مخکې هم څو وارې غږ کړی وو چې کیفیت د مکالمې ته باید توجه وشي ولی اوس تر اوسه پورې هم د کیفیت برخه یې نیمګړې پاتې ده بل دغه د انټرنیټ په برخه کې چې د افغانستان په کچه ده یو لویه ستونزه ده او د کوم جی بی چې دوی په کوم قیمت ورکوي دا ډیر لوړ قیمت او په سنۍ شرایطو کې چې د خلکو اقتصاد متاسفانه ډیر زیات خراب ده په داسې وضعیت کې خلک له انټرنیټ څخه یا د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه د اقتصادي وضعیت د خرابوالي لامل استفاده نشي کول هم د مکالمې ته توجه شي او هم د انټرنیټ د بایو دی د کمیلو لپاره باید کار وشي
لیکن په داسې حالت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب وي یعنی مخابراتي شبکو کم استفاده کوي په داسې شرایطو کې بیا مخابراتي شبکې هم ډیره پنګونه نه کوي مثلا نیوی انټنونه نه نسبوي یا د خپل انټرنیټ او د شبکې کیفیت نه لوړوي ځکه چې ګټه یې کم وي
دلته مختلف خبرې دي یو خو کېدای شي چې دوی ارزانه کې بای ارزانه کې نو د خلک به یو اندازه د دوی غو استفاده کوون کې زیات شي ډیر خلک به استفاده وکي او کبه خصوصي سکتور یا شبکې ته په سکتور خصوصي سکتور پورې اړه ولري کاوی نشي کوي دولتي مونږ غله رولکه افغان ټلیکوم سو د سلام شبکې شدا مطلق د دولت برنامه ده دولت خلکو ته په ټیټه بای باندې انټرنیټي خدمات او همدارنګه د ټلیفون خدمات د ورترزانه کې ځکه اوس وضعیت خراب دی خلکو وضعیت ډیر خراب دی نور نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې کله بحران رامنځته شي
حکومتونه یو شای په لوړه بیا خلی بیرته په ملت باندې په ټیټه بیا خرڅوي. دا موږ د سیمې هیوادونه او نړۍ کې ډېر زیات مثالونه لرو چې دغه وضعیت شته. یعنی اوس هم د دې ستونزې د حل لپاره افغان تلیکام دوی کوی شي چې بیا راټیټې کړي او حکومت یې په ارزانه بیا په خلکو وپلوري.
بله دقیقا ډیر مننه سلامت وسې آصف خیل صاحب. عموما همداسې کار کوي او په دې شکل سره رقابت هم رامنځته کیږي او نورې شبکې هم بیا مجبوریږي چې د دولتي شبکې په شان خپلې بیې ټیټې کړي. یو سب شوی پیغام لرو، اول به دا واورو بیا یو اوریدونکی لرو.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته. بشیر احمد باور یم له میدان وردګ ولایت سره پیغام پرېږدم. دما پښتنه د اطلاعاتو فرهنګ رئیس څخه دغه ده چې د پکتیا ولایت د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر نیول شوی تر اوسه او کنه؟ آیا پر اسونکي په دغه ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي کنه؟
ډیر مننه دل د غوریدونکو څخه چې زموږ په واتس اپ کې پیغام پریښی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پیغام ثبت کړئ او په دې شکل به وخت هم کم ضایع کیږي او خبرې به مو هم نقطه کیږي. یو ټلیفون لرو، مهرباني کوی آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان زتا سو استاسو مننو او په خاص ډول د اطلاعات کلتور رئیس سلام نو.
سلامت اوسې، مهرباني.
ل رئیس
bale bale صاحب تاسو خبرې اوریدای شو؟
د کوم شي انقلاب راغی بدا اړه جوړه کې اوري.
bale bale و صبرو.
نو 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 په دغه د افغانستان په هغه د ایران په خوا په مرز کې مثلا په ایرات او په پارا او په نیمروز کې ډېرې وسلې ایران ته واوښتلې، څو وسلې څو ورځې مخکې بېرته راوړولې. نو پوښتنه هم دا وه چې آیا د پکتیا په سرحداتو کې سرحدي ولسوالیو کې هم به دا انقلاب دغه اړه دوړه کې وسلې اوښتې که نه؟ که چېرې اوښتې هغه غوښتنه له ګاونډي هېواد نه کړې ده.
سای ډیر زیات مننه کور ودان. اوس به ورشو خپل ملمنو ته. زموږ یو بل ملمه شاغلی فرید الله احمد زید چې ورته هر کله وایم. متاسفانه د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس خالق یار احمد زید په سفر دی او ټلیفون مخکې تاسو واره چې خبرې قطع قطع کړي او اوس بالکل ټلیفون ته جواب نه وایي، خو بیا هم کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو. احمد زید صاحب، فرید الله احمد زید صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ دوه اوریدونکو خبرې وکړې. بشیر احمد باور ویل چې د پکتیا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته او که نشته؟ یو وخت به په پکتیا کې خلکو دا کار کوو، اجازه به نه ورکوله چې بې دریغه ځنګلونه ووهل شي. اوس وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په تیرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډیره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو. دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په هغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو، او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوانه د پریکړې په اساس باندې ناغه کېدل، چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښکاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاځي اریوب کې جانخیل کې سکمنو کې ازدران میشتې درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره مخنیوی شوی و هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار و چې دې ته زړه نه ښکاوه چې شنه ځنګلونه کته کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو، بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پرې خلک له مجبوریته وایي، نو هغه ته بیا قومي پریکړم دومره هغه نه لري، ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه به نیول سوې مخه، نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا. نه زموږ هیله دا ده چې باید دې ته توجه وشي، هم د خلکو لپاره د کاروبار یو څه زمینه برابره کړي، هم تر څنګ بیرته بیا هغه قومي تړونونه چې شتون یې درلود خوانډای لرله په دې پریکړو کې هغه بیا راځول دي.
په دې ځنګلونو کې د ځلغوزو ونی هم ډېرې دي، آیا هغه هم وهل کیږي او کنه؟ په یو باندې طرح هم شته
قسم لیغنه تر ډیره پورې یو ته خلکو ته ګټه لاس راځي ځکه هر کال چې هغه دی پلوري بیا یو څه کاروبار ورسره کیږي اقتصادي ځنګلونه دي چارمغز دي مثلا نوري نختری دي د دې تر څنګ نوري ونی دي چې هغه متاسفانه وهل کیږي په ډیری ولسوالو کې هیله لرو چې د دې مخنیوي لپاره باید هم حکومت او هم خلک باید له بدیل لارو ځان ته کاروبار پیدا کړي او دغه ځنګلونه په خړه ولوساتي چې موږ په بیلابیلو رخصتوي ورځو کې ځاځیاري په دې سرسبزی لپاره د هیواد د ګوډ ګوډ ولایتونو د خلک زیال ته ملي کوي د دې ونو لاندې نو هله د چې دې ته باید ځانګړي هم ولس پام وکړي او هم اسلامي امارت ته جدي توجه وکړي
ډیره مننه کورودان شاغلای احمد زای آصف خیل صاحب یو افریدون کې وویل چې لکه څنګه چې غربي ولایتونو ایران ته وسلې وړل شوی وی آیله پکتیا هم گاونډي هوا ته وسلې وړل شوی دي کنه په لومړی وختونو کې چې کله طالبان واکته رسیدل دغه سي تصویرونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې وسلې یا ځینې وسایل گاونډي پاکستان ته وړل کیږي ستاسو معلومات څه دي او خلک څه وایي
خوشبختانه باید وایم چې دغه کار زموږ پوزون کې پلوه یا پکیا کې نه ده تر سره شوی په درې وړو ولایتونو کې چې حکومت سکوت کړی دا هغه وسلې مهمات سیمه ایزو طالبانو ته سپارل شوې دي نو هغه ولایتونو کې چې موږ سرحد له پاکستان سره ګډ پول لرو هغه پول کې دغه کوم اقدام نه ده شوی او نه ده
چې ځینو خلکو ادعا کړی دی چې مثلا کانټینرونه یا ځینې لکار لویدلې وسلې د زړو وسپونه په نامه پولی اوشتي دي ول شوی دي
موږ چې څومره معلومات لرو په مغه سیمه کې ژوند کوو دغه څه موږ نه دي لګري او کچېری ورسته د سکوت څخه ځینې په پټه کچک شوی وي دغه خبره احتمالي خبره ده لکه دقیق موږ نو شو ویل خو په دې سکوت نه درې میاشتې وروسته په پټان ولسوالۍ کې تاسو بو جریان کې استه چې ډېر عزت وسلې مهمه وسلې چې پاکستان ته کاچا کې دي دا هم دا ولایتي مسولین ونی ولی رسنیو ته هم وخدل ولی هغه څه لکه په پاره او نیمروز یا په دین نور ولایتونو کې چې د جمهوریت د اخیری ورځو د سکوت پر مهال کومې وسلې مهمات ګوندو هی ودونو تلاړل دلته دغه سینه دي شوی ولی کچېره کاچاک شوی وی او اوس یې کیږي مې غدې مخنیوي لپاره باید کار وشي او د افغانستان دغه ملي شتمنۍ چې د افغانستان بیت المال چې دغه باید د دې د مخنیوي لپاره ولایتي مسولین جدید کار وکړي ترڅو موږ دغه مهمه خې وسلې او مهمات چې اوس هم د سیمې په کچه دغه سي وسلې موټر یا مهمات نشته دغه باید کاچاک نشو د دې جدي مخنیوي وشي
بله آصف خیل صاحب یو بل پښتنه مل تاسو څخه چې د قاچاق موضوع وسیاده شو مخکې ووریدون کې ویل چې غنم خو له پکتیا نه قاچاق کیږي ځکه چې د غنم او بای په نورو هیوادونو خصوصا پاکستان کې ډیر لوړه ده او له ځینو ولایتونو داسې خبرونه ورکول کیږي چې غنم قاچاق کیږي طالبانو قسم ویل دي چې د غنم او د قاچاق مخه نیسي خو لیکن قاچاق قاچاق دی ستاسو په ولایت کې څنګه
د موږ په ولایت کې تر دې مهاله لوی نه دی ګټ شوی تر اوسه غنم نه دی ریبل شوی چې قاچاق شي او د تیر کال دومره غنم نو ولته تاسو پیږئ غنم پکې دومره غنم کیږي دومره زراعت د غنم په برخه کې پیوړې نه دي چې نور ځینو ته قاچاق شي هغه د خلکو لپاره بسنه کوي تر دې مهاله ته لو نه دی ګټ شوی دا بورسته معلومه شي چې دا قاچاقي او کنه قاچاقي
لا نه دی ګټ شوی څنګه اټکل کیږي چې سر کال به حاصل څنګه په ډیر سیمو کې ویل کیږي چې د غنم حاصل ډیر کم شوی دی ځکه چې سر کال وچکالی ده
بالکل پکتیا کې متاسفانه د نور ولایتونو په تیر ډیره زیاته وچکالی دی اته د تخلو دی وبو د کمخ سره وس خلک مخ دي نو زه چې فکر کوم سکل به د تیر کلونو په نسبت 50 لنه د غنم حاصلات کم وي ځکه ډیر وخت کېږي چې په پکتیا کې بارانونه یا د للمی غنم لپاره چې په خو به ډیر زیاته برخه به للمی غنم وو لغه باران سکل شوې نه دی نو للمی غنمو په هیڅ صورت یعنی اوس په پکتیا کې نشته د للمی غنمو کرنه. سکل وچکالی ډېره زیاته ده او سکل به ډېر کم غنم وي چې هغه فکر نه کوم قاچاک شي، ځکه خپله د خلکو لپاره هم بسنه نه کوي.
ډېره مننه کور وطن آصف خیل صاحب. ښاغلی احمدزی، یو اوریدون کې مو د هرات څخه خپلواک صاحب پښتنه وکړه د تعلیم په ارتباط چې په پکتیا کې وضعیت څنګه دی، د طالبانو له وخت رسیدو سره څه تغییر راغلی دی؟ یو تغییر خو دا دی چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته درس ووي. البته په ځینو شمالي ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، خو په اکثره ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربیره، پر دې ستونزې سربیره، نورې څه ستونزې شته؟
پکتیا یو لږ ولایتونه ده چې مثلا د جمهوریت په وخت کې د خلکو بار بار غوښتنه دا وه چې دلته باید تر ډېره پورې ښوونځي چې دي د زده کوونکو لپاره سرپناه نه لري. نو تقریبا اویا سلنه موږ ویلی شو چې هلته ښوونځي، چې موږ زیاتره وخت رپورټونو کې ویلي وو چې هلته د په هماغه وخت کې موږ د رپورټونه پې کړي وو، ښوونځیو ودانۍ نه لرلې، تر څنګ د کتابونو نشتون وو، د مسلکي ښوونکو چې هلته ډېره اړتیا لیدل کېږي په لرې پرتو ولسوالیو کې، درې زدران میشتي ولسوالۍ وج زدران شوا ګرد سړي، دا بیا هغه ولسوالۍ دي پکتیا چې د نورو برخو تر څنګ د ښوونې روزنې په برخه کې خلک ډیر وروسته پاتې دي. مثلا تر ډېرې پورې تر پروسه کاله پورې هلته تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکی نه و فارغ شوی. نو تاسې قیاس کړئ چې نه په تېر کې هلته پاملرنه ورته شوې ده د زده کوونکو لپاره چې همدغسې بې تعلیمه لوی شول، نه په اوس وخت کې دغه د چې څو میاشتې کېږي د اسلامي امارت پر اتاک سره توجه نه ده شوې. نو په کار داده چې باید
احمد زیسه پخوا ولید په دې سیمه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه شوانزی ته توجه نه وشوي، نام نیوه څه دلیل وکړي سیمه خلکو نه غوښتل؟
نه، د سیمې خلک خو په ټوله کې له تعلیم سره لیواله دي. اوس هغه پخواني وختونه نشته چې مثلا یو څوک د زده کړو په ارزښت پوه نه شي یا د خپل بچي د ښه راتلونکي لپاره فکر ونه لري. په ټوله کې خلکو د زدران میشتو ولسوالیو او تر څنګ نورې ولسوالۍ چې وي، مثلا زرمات او سکمنی او پټان، دغه ولسوالیو کې خلکو په ټوله کې د زده کوونکو لپاره یا د سیمې د ماشومانو لپاره هم ښوونځي غوښتل، هم د مسلکي ښوونکو غوښتنه کوله، هم کتابونه. ولې متاسفانه چې یو سال ته د جګړې خبره وه چې مثلا نامنې به وي ځینې موسساتو چې د زده کوونکو لپاره په بېلابېلو برخو کې پاملرنه وکړي، اصل حکومت چې هلته زړه نه ښکاو په ودانۍ جوړې کړي یا نور کار وکړي، ځکه بېلابېل لاملونه وو چې پام ورته ونیسه. تر څنګ یې ځینې له پکتیا سره توپیري چلند و په جمهوریت وخت کې، چې مثلا هم به ولسمشر غنی په هغه وخت کې پکتیا ته راته د تعلیم او بېلابېلو برخو کې به ژمنې ورکول، یا اړوند وزارتونو مسؤلین چې دوی به راتلل، مثلا د پوهنې وزیر به راغه چې موږ به دلته ښوونځي جوړ کړو، دلته به د زده کوونکو لپاره دا وکول. متاسفانه بیرته له تګ سره چې له پکتیا به لاړ بیا به هر صفات وو. زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت اوس په ټوله کې هم د نجونو زده کړو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي، هم په نورو برخه کې که د مسلکي ښوونکو د استخدام برخه وي، د کتابونو نشتن وي، یا مثلا ودانۍ هلته ډېرې اړین دي چې په اوړي موسم کې ګرمي وي، په ژمي د مني موسم کې بیا بارانونه او ډېر سخت یخ وي، چې زده کوونکو لپاره چاپېریال هېڅ د زده کړو نه ده برابر چې مثلا هغوی پکې خپلې زده کړې په ښه ډول وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته ورشو. متاسفانه چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی تلیفون ته ځواب نه وای، فکر کوم په سفر کې دی او تلیفون په هغه ساحه کې چې دوی دي سم کار نه کوي. قدرمن نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د پکتیا په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه چې اوس په خبرونه کې را سره دي، ښاغلی سید جمال الدین آصف خیل او همدارس فرید الله احمدزی، له دوی څخه پوښتنه کولای شي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ
چې د دې سالو خیل کوم شارګوټه چې دای دا نظامی ده کلو اردو تاسیسات دی دا شارگوٹی منزک غصب کرده موش دا پختنه کی چه دا منزک دا و گرزوالش.
بل ده دی شارگوٹی نومی واری بیا واخلی؟ بله،
یه ده سالو خیلو
سالو خیلو. بله
سالو خیلو شارگوٹی.
تاسی وای چه دا ده نظامیزم کرده ده اردو و او دلت دا شارگوٹی جور شویده، منظورم داده؟
یه
سید مننه کور ودان. بل اوریدون کای لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. و علیکم السلام. ل رادیو لطفا لری شی دی رادیو आवाज مو ټیټ کای.
هو
څنګه و صحیح سونو هو تاسو په خپل اوري مهرباني.
زما د نمسه صدا پښتنه ده چې دا د زنګلونو وحلي ودرېږي.
تاسو په دې برخه کې مخکې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو خبرې واورېدې، خو متاسفانه چې دوی وایي چې خلک اقتصادي مشکلات لري او د طالبانو حکومت هم ورته توجه نه لري. خو سید ستاسو پیغام به د طالبانو چارواکي واوري ګوندې توجه وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
کدلی زدران یم اسمت سروان صاحب او د فرهنګ وزیر احمد زای صاحب خو ټلیفون اوس جواب تاسو ته نه یی چې د کوم عوامل مننه استی دغه سلمینه یم
سلامت اوسه
ګور از بیا دې ته یم چې پکتیا په افغانستان کې پکتیکا یو ډېر ښکلی علاقه ده. د دې زدران په پکتیکا کې چې پکتیا کې چې د ښکلی علاقه ده دغه علاقه ته په خواچا توجه نه دوور کړی و چې نه دوور کړی ی دغه خال کې کار گزاران په دا چل غزای په دې ځنګلې وو یو یو د واد په پټي وی چې په خوای چلای په غره کې اول خلیق را وب ډېر چې یو یو د واد په پټای لاندې دی کای رښتیا او جو ور کړای شي زه دغه مل مننه دا پښتنا کومه د ټول دنیا له خال کرچی اګه دې زدران خالق په پخې دریږي ویلې لکه ځانې زړې کولس ولې پدا کې رزو سرکو ډېر ډېر علاقه دي پدا کې دومره دومره علاقه دي چې خالق دې لږه تا قتل ترچی دا به سړک پښتنا یا غپلې پښتنا دا ونه وکا بیا ته پکې کا خو هم پدې شوی مې را باندې وکړو تو وجود ورکو خو نجی په مخ کې یې جنگ په ټیم کې ته یقین وکا زړې کولس ولې کای خو مې ته یای پټول کې خو نجی وی خو زه به یو خبره ته وکړم پښتنې کې زدران کې بیا مشکلاتو چې ښوونځي نه نه جوړ شي ښځې هغه خلک نه پخوا لګلې ا نه یې وېش داسې خو کوي خو چا بند کړي څوک نه دي چې تاسو یا ښوونځی ته ما ځای یا یې لما کوي او ډېر ښه خلک دي دغه مېلمنې ته یم چې په پښتیا کې ګوره وس په دا پښتیا کې نه را لکشتا لکه ځندو د منګاله علاقه یې تنه علاقه دومره خپل خپل ځنګل چې د دنیا خلک بیرته د خلک به په څو درګي ما پښتنه ایدې نه بیا ما تر اخره اسمت سه
ډېر مننه سلامت اوسه ستاسو پښتنه می په یاد مخکنه هم خو متاسفانه چې زموش ملما خالق یار احمد زید پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټلیفون خراب شو یا ټلیفون ته جواب نه وای خو که بیا هم د دوی ټلیفون رخ شو هغه ستاسو مخکنی پښتنه به ورڅخه وکم خو دې ورستی څرګندونو په اړه به خپل موجودو ملمنو څخه شاغلی آصف خیل څخه اول پښتنه وکم د دوی نظر به وغوړو. آصف خیل صاحب څه وایست د زدران صاحب خبرو په اړه؟
زدران صاحب د خبرو سره کاملا موافق یم. موږ زدران میشتي سیمې چې دی په لوی پکتیا کې نه ولسوالۍ دي د ډېر ښکلي ځنګلي سیمې لري او هلته ډېر ښه د سیاحت لپاره ډېر ښه ځایونه شتون لري. یو متاسفانه په تیرو کلو کې یو لویه ستونزه دغه وه چې د دغو ولسوالیو په حکومت کې داسې یو څوک نه وو چې دی ولسوالیو ته زیات توجه کړی و، یعنی د وروسته پاتې کېدو یو ستر عامل دغه وو چې دوی په حکومت کې څوک نه درلودل، نه یې وکیل درلود او نه یې په لوړو چوکیو کې دغه کسان وو چې خپلې سیمې ته توجه کړی وای. نو دغه ولسوالۍ نه وړه ولسوالۍ چې په لوی پکتیا کې مربوطې درې یوازې په پکتیا کې دي، هر لحاظ په تیرو شلو کلو کې ډېرې وروسته پاتې شوې دي، توجه نه دی ورته شوی. او موږ د اوسنی حکومت څخه د غوښتنه کوو چې هغه تیر کلونه هم باید جبران شي او دغه سیمې چې زیاته برخه یې غرنۍ سیمې دي او هلته د خلکو د ژوند سطح هم ډېره ټیټه ده او خلک د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، دې ته خاصه توجه وکړي. د ځنګلونو په برخه کې مخکې یادونه وشوه، اوس تقریبا یو لس ورځې کېږي یو سل کسیزه کتاب د جنگلونو د ساتنې لپاره د ولایت په کچه جوړ شوی. پکتیا کې
او نور په قومي کچه خوشبخت نه ای مون قومونه اوس دې تجمن دي او دوی وعده کړی دی چې لدی ورسته په جنگلونه نه وایو. خو بیا هم زه د احمد جی صاحب د خبرې په تایید سره کچیر خلکو ته روزګار پیدا نشي یو بدیل لار ورته پیدا نشي دا طبیعي خبره ده. که هر څومره کیتی جوړی شي هر څومره پریکړې وشي قوانین جوړ شي ولې چې خلکو ته کار نه وي دا به ځنګلونه زیانمن کیږي او حل کیږي به د دې د مخنیوي لپاره خو فعلاً دغه تیرو شلو کالو راهیسې البته اوس هم جریان لري قومونه به ډېر متحد دي او دوی کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي. که تاسو اوس د په لویې پکتیا سیمې ته لاړ شئ ډېر ځنګلونه ډېر زیات رسېدلي دي ول هغه د انقلاب پر مهال یا تی د مجاهدینو د حکومت پر مهال هغه نه لا مخکې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت د واکمنۍ پر مهال دغه ځنګلونه ډېر زیات زیانمن شوي وو. یعنی ورو ورو دغه اوس بېرته راشنه کېږي د ښه کېدو په لور روان دي.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې د ځنګلونو وضعیت بهتره شوی و زیات شوی و؟
بلکل بلکل بهتره شوی و. حتی ځینې موسسات وو چې د کرنې په برخه کې به دوی کار کولو په ځینو سیمو کې تازه نیالګي کېنول ځینې موسسات یا خپله حکومتي پرېکړې قومونه دې ته مجبور کړي وو چې دوی له ځنګلونو لاس واخلي. په لویه پکتیا کې که څه هم ځنګلونه خوب حکومت وایي چې دا د حکومت ملکیت دی خو هلته د خلکو ترمنځ د قومونو ترمنځ د کلیو ترمنځ دا ویشل شوي دي هغوی خپل ملکیت ګڼي. نو اوس په اوس وخت کې ساتنه ترې کېږي او اوس یې لوی دغه جلغوزي چې دی د بازار ډېر ښه ګرم دی او د دې لپاره بازار موندنه شوې ده. نو خلک کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي ځکه کلنی کوم عاید چې دوی له جلغوزیو ترلاسه کوي هغه د ځنګلونو د وهلو په نسبت ډېر زیات وي. یعنی ځنګلونه پاتې کېږي ورته. نو اوس خو د حالت په نسبي ډول ډېر بد نه دی که هغې سیمې ته څوک لاړ وي هغې یا سفر کوي تاسو وینئ په دې اخري میاشتو کې ډېر خلک د سیاحت لپاره همدې پکتیا سیمې ته روان دي. هلته علت دا دی چې ځنګلونه شنه دي او اوس وخت کې ډېر ښه رسېدلي دي په تېرو شلو کلونو کې. نو له دې وروسته موږ غوښتنه دغه ده چې خلکو ته بدیلې لارې پیدا شي ځکه د غرونو خلکو لویه اعتقاد چې دی اقتصادي اعتقاد چې دی دا یوازې په ځنګلونو دی. هلته ځمکې ډېرې کمې دي ټول خلک د ځنګلونو نه کلنی عاید لري. نو که چېرې ځنګلونو ته د نه وهلو هغه کېږي فیصله کېږي هلته کتاب ورته جوړه شوې ده خو بیا دا خبره لازمه ده چې د خلکو ته د بدیل لارې پیدا شي او
د خلکو لپاره همدغه بدیل لار هم ده یوه چې مثلا عاید ستاسو خو د ساتنې مسؤلیت هم ستاسو په دې شکل سره به شاید خلک تشویق شي چې ونیونه وهي. په هر حال ډیره مننه. یو پیغام لرو د اوریدونکي چې خپرونې ته کم وخت پاتې ده وګورو چې اوریدونکی مو څه وایي.
زه شخصا محصل یم په پکتیا پوهنتون کې. نو کوم معلومات چې زه لرم هغه به ستاسو سره شریک کړم. هغه دا و چې په دغه نوي نظام پر اتل سره نو زیات تغییرات راغلي خصوصا د محیط زیست او د شروالۍ په برخه کې چې زیات کار ورته شوی دی. یعنی داسې حالت ته هم رسېدلی دی پکتیا ولایت چې حتی هغه ونې چې نه اوبه ورته رسېدلې او نه هلته د ونو امکان و نو هغه په زرغونه شوې پکې. او شکایت البته خواهش دی نو د دغو بعض محصلینو اقتصادي وضعیت زموږ په شمول اول په موږ کې د ټولو وضعیت ښه نه دی خو بعض محصلین داسې پیدا کېږي دلته د محصلینو په موبایل کې داسې ټولنه رامنځته ده چې هغو ته پیسې جمع کېږي نو هغه دغه څلور کلنه دوره په مخ بیایي. نو په دغو کې هم دغه شکایت دی چې د پلازو کوم قوانین چې دي د اتاق د کرایې نو په دغو کې د لږ کموالی رامنځته کړم ځکه چې نه شي توانېدلی چې کرایه په موږ ټاکلې مقدار چې دی ورته انتخاب کړې ده ورې کړو. نو تقریبا داسې کرایه همته 40,000 او 300 شي چې حد اقل چې 40% تخفیف وشي د محصل لپاره ډېر څه دي.
سلامونه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه سمیر رحمان اشیق در سره په اړیکه کې هم د خوست ولایت څخه. زما د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نجونو پر مخ د خوانځینو را خلاص کی او نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
نو ډیر وخت نه لرو فرید الله احمدزی صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو په څرګندونو تبصره لري او یا هم د مخکینی اوریدونکو ځدران صاحب د دې خبرې په ارتباط چې د سالو خیلو خارګوټی دی، وایي چې دولتي ځمکه وه د اردو وه او هلته خارګوټی جوړ شوی دی. نو ستاسو په نظر حل لاره یې دا ده چې خارګوټی چپه شي بیرته اردو ته وسپارل شي که نه اوس دا کار شوی دی؟ نو
تر ډیره پورې د غزمکه چې دا رښتیا هم د دې خبره پر ځای ده دولتي وه، اوس هلته پکې خارګوټی لا جوړ نه ده. ولې دغه چې په جمهوریت کې خبرې وي چې مثلا په دې باندې به خارګوټی جوړیږي او رسمن اختتام شوی وه، چې بیا تر ډیره پورې هلته د ځینو مدني فعالانو لخوا تر څنګ یې غږ پورته سوی ده چې دا ځمکه دولتي ده او باید وګرځول شي، چې اوس په همغه باندې فکر کوم کار ولاړ ده او جوړ نه ده خارګوټی. بل مسله دی ورور ویلې محصول ورو چې ویلې د خاروالۍ په برخه کې د اسلامي امارت پر اتک سره باید سترګې پټې نشي. اوسنۍ خاروال چې د ګردیز د پټوله کې کوم کارونه چې لازم و د ښاري ماستر پلان او تر څنګ د ښار د ښکلا لپاره واقعا چې اقدام د سایلو دی، موږ چې څومره معلومات لرو یا وینو نو تر ډېره پورې کار شوی ده او ولس باید د دې قدردانۍ وکړي. د محصولینو د ستونزو په تړاو به ووایو چې په لنډو کې ځکه د خپرونې وخت هم کم ده، چونځم وروسته رالمه محصولین د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پکتیا کې مثلا هغه میاشتنۍ کوم امکانات چې دوی ته پخوانه ورکول کېدل شاید هغه اوس ډېرې پورې ولاړ وي او د دوی ورځنی ژوند یا هغه میاشتې چې پې تېروي کرایه شي خوراک شي دا تر ډېره پورې ستونزمن ده او د دوی لپاره باید ځانګړې توجه وشي چې دا برخه ډېره اړینه ده. بل خوست ورور پیغام پرې شو چې د نجونو ذکر باید خلاص شي، دغه چې دا واقعا په ټول افغانستان کې په جنو ولایتونو کې خلاص وي دا معلومات شته، ولی په ټول کې بند دي د نجونو تعلیم چې دغه ضروری ده، اړتیا زیاته لیدل کېږي، د خلکو غوښتنه ده، دا بلابل ناست په دې تړاو باندې مثلا پکتیکا کې علما او په دې تړاو باندې ناست وسوه خلاندې کړي و چې مسؤل چارواکو نه غوښتنه کړي و چې د نجونو پر مخ تړلی ښوونځي باید نور خلاص شي او د دوی یوه ورځ نور باید ځای نه شي، ځکه دا د دوی مسلم حق دی او په دې برخه کې موږ هیله لرو چې اسلامي امارت باید نور ژر تر ژره د نجونو ښوونځي خلاص کړي تر څو د ولس هغه هیله چې دوی لري هغه پوره شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی فرید الله احمدزی، همداراز سید جمال الدین آصف خیل او د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو.